افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. د ماښام تر اوې په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د خبرونو پیل په دوو سهارنه یو خبري مجلو کېږي. لومړی هغه ډېر شتخه ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زاسالې وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزي د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. د ژوند رنګونه، نړیوالو رسپانو ته کتنه او ګڼ نور مطالب په دې نیم ساعت کې واوري. نن دوشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ میاشتې 11. پیل له خبرونو کوو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د ولسمشر حمید کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. پاکستانی پولیسو په ختیځ ښار لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې 1.5 کسان نیولي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد د ولسمشر حمید کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف دانفورد پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 200 کلونو کې په افغانستان کې خپله ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. ولسمشر حمید کرزي د طالبانو له دوو حملو وروسته چې 19 ملکي وګړي ووژل پرون په خپله یوه وینا کې امریکایان او طالبان په خپل کې په سازش تورن کړل او ویل چې طالبان په دې حمله سره غوړي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. په همدې حال کې افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ او د دوړې هیوادونو ګټې پکې نغښتې وي. د جمهوریت صد د رسمي ویب سایټ د خبر له مخې ښاغلي کرزي دغه څرګندونې د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره په هر کې په خپله پرونی ماښامنۍ کتنه کې وکړې. په دې کتنه کې له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکي وګړو د تلفاتو، د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې وسوې. پاکستانی پولیسو په ختیځ شهر لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې 1.5 کسان نیولي دي. زرګونو مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومي سیمه حمله وکړه او د عیسویانو 1.8 کورونه او دوکانونه یې ویجاړ کړل، خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل سوی. د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر وویل چې دې پېښه کې د نورو دخیلو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د قانون منګولو ته وسپارل سي.
زه ډاډ ورکوم چې حکومت به په دې برخه کې خپل مکلفیت عملي کړي. حکومت به په پیښه کې ټول دخیل کسان عدالت ته وسپاري او همدارس له هرې زیانمنې کورنۍ سره به 200,000 روپۍ مرسته وکړي او هر کور چې زیانمن شوی بې له ځنډه به ترمیم سي. په لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته له هغه حمله وسوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول سو چې ګڼې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه یې کفري څرګندونې کړې دي. ایرانی رسنیو د دې هیواد په جنوب کې د هغه چاودنې خبر ورکړی چې علت نه دی معلوم او څو کسان یې ټپیان کړي دي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایلنا د چاودنې علت نه دی شولې، خو ویلي دي چې څو موټرو ته یې زیان اړولی او د نږدې ودانیو کړکۍ ماتې کړي. د راپورونو پر اساس چاودنه د تهران د جنوب لویدیځ په نږدې 0 کیلومتري کې د امام خمینی په بندر کې سوي چې د ایران د وارداتو او صادراتو له مهمو بندرونو څخه دی. د شمالي کوریا رسمي ورسپانې راندونګ سنمون پرون ویل چې د هیواد د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. ورسپڼې لیکلي چې د ستراتیژیکو راکټي ځواکونو په ګډون د جبهې د مخې پوځي ډلې یوې بشپړې جګړې ته چمتو دي او د حملې لپاره وروستي امر ته سترګې په لاره دي. د پیونګ یانګ لخوا د څرګندونې په داسې حال کې خبرېږي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ تر بل هر وخت زیات دی. د ارمنستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ماتې خوړلي کاندید رافی هوانیسیان د تیرې میاشتې د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د اعتراض لپاره له پرون راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. هوانیسیان د پلازمینې ایروان د مرکز په آزادۍ چوک کې د خپلو سلګونو پلویانو په وړاندې په وینا کې پر ولسمشر سرج سرکسیان تور ولګوه چې د تیرې میاشتې انتخابات یې په درغلي وګټل او ترې وی غوښتل چې له واک څخه لاس واخلي. او د ګرجستان د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روسیې د پلوي اجنډا لرونکی نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. والری خابوردزانیا پرون ویل ګرجستان د لویدیځ او امریکا پلوي ګوندونه لري، نو باید د روسیې یو پلوي ګوند هم ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې د ګوند هدف به دا نه وي چې د روسیې د ګټو ساتنه وکړي، بلکې ګوري به چې د دواړو هېوادونو ګټې په کوم ځای کې سره یو ځای کیږي. او اوس هم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې ملي اداره د نن لپاره د څو سترو ښارونو د هوا حالات دا ډول کلوي: پلازمېنه کابل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یوه، اسمان نیمه ورځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه څلور، اسمان ځای ورځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، اسمان ورځ د ورښت امکان. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه نه، اسمان ورځ. او بلخره کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه شپږ، اسمان ورځ اټکل شوی. له ملتیا مو مننه.
محمد قاسم سولمل د حواله حالاتو خبر کړو. که د افغانستان او سیمې له حالاتو زنونه خبروي، خبری مجله را سره واوري. افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او امریکا هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. په افغانستان کې د شخړو په تړاو کاري ګروپ د بندیانو د شکنجې په برخه کې د حقیقت موندنې د کمیټې د لاسته راوړنو ملاتړ وکړ.
په ځانګړي توګه د منازې د بندیانو سره چې کوم سلوک کیږي، په هغې اړوند باندې موږ خپل اندېښنه ښودلې ده او اوس یې بیا هم ښیو.
په کندهار کې چارواکي وایي چې روان المریز کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د عدلیې وزیر وایي چې ځینې قوانین تعدیل ته اړتیا لري. په پاکستان کې پولیسو شاوخوا یو نیم سل کسان د لاهور پر یوه عیسوي میشته سیمه په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولي. د ژوند په رنګونو کې له یوه هټیوال څخه اوري چې څو ګټي
د ورځې 300-400 بس دغه پیدا کیږي. د مخ جیب خرچه وزي پیسې، د کور خرچه وزي خو داسې نه.
دا خبري مجله تر اونۍ موجوده. ولسمشر حامد کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویل چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. افغان ولسمشر پرون په خپله وینا کې امریکایان او طالبان په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان څخه ووځي. نور جزئیات له احمد تکل څخه په رپورټ کې اوري.
د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل په کتنه کې چې پرون ماخام په ارک کې وشوه، له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکی تلفاتو، د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چې تل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچن موضوعات ګڼل کیږي خبرې وشوې. د جمهوری ریاست پر رسمي ویب سایټ کې راغلي دي چې افغان ولسمشر د کندهار په هنتون لمینځه د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ته وویل د عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. ښاغلی کرزی ټینګار کړی چې باید بهرني پوځیان په افغانستان کې د خلکو په حساسیتونو ځان پوه کړي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیزه اړیکه باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړوي او باید د دواړو هیوادونو ګټې پکې په پام کې ونیول شي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. چک هاګل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي. خدای زیاتوي چې له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوي چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقابل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په کابل او خوست کې پر بمید ځانوژونکو حملو سربیره افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر، د افغان ولسمشر د پرونی وینا او د بګرام زندان په سپارلو کې د ځنډ تر سیوري لاندې هم راغی. او په همدې دلیل د کرزی او هیګل پلان شوې ګډه مطبوعاتي غونډه کنسل شوه. خو د امریکایي چارواکو په وینا دا غونډه د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له وجې وځنډېده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان دواړه په سازش تورن کړل.
در حالی کې کلان های اینا
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو. ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور ښیو.
خو داسې ښکاري چې د ښاغلي کرزي د څرګندونو امریکایان سخت په غوسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د افغان ولسمشر پر دې وینا سخت انتقاد وکړ. ډنفورد په کابل کې خبریالانو ته وویل، نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپله ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی.
په افغانستان کې د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ د زندانیانو د شکنجې په برخه کې د حقیقت موندنې د کمیټې د لاسته راوړنو ملاتړ وکړ. دغه کاري ګروپ د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل، په افغان زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. وروسته له هغې چې یو نامه د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په هکله یو رپورټ خپور کړ، ولسمشر حمید کرزي حکم ورکړ چې یوه کمیټه دې د افغانستان زندانونه او توقیف ځایونه له نږدې وګوري. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په افغانستان کې د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تاییدوي او شکنجه کوونکو ته ځینو وړاندیزونه هم لري. د دې ګروپ غړیو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، هغه کمیټه چې ولسمشر په زندانونو کې د شکنجې د معلومولو لپاره ټاکلې وه، د څېړنو په پایله کې څرګنده شوه چې لا هم په زندانونو کې شکنجه موجوده ده. د دې ډلې یو غړي عبدالقوی افضلی ځینو وړاندیزونه داسې په ګوته کړل.
د زندان کېدو له لومړۍ ورځې د حکم تر صادرېدو پورې د مدافع وکیل نیول یو منل شوی اصل دی. د یوناما او حقیقت مندنې په رپورټ کې یو ستونزه د مدافع وکیل نشتون دی. کاري ګروپ د مدافع وکیل په نیولو کې له عدلي او قضایي ارګانونو سره د هیواد په ټولو ولایتونو کې همکاري کوي. د زندانیانو د شکنجې د له منځه وړلو په هکله چې د یوناما او حقیقت مندنې په رپورټ کې هم راغلي، کاري ګروپ په دې برخه کې هم مرسته ته ژمن دی.
افغان حکومت ته د دې ډلې لخوا په وړاندیزونو کې د شکنجې پر وړاندې د یوې دایمي کمیټې جوړول هم شامل وو. د عبدالقوی افضلی په خبره د دې کمیټې غړي باید د دولت، حقوقي او مدني بنسټونه او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړي وي. د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ همداراز وویل چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې تورن کسان تل د تحقیق پر مهال شکنجه کیږي. د دې ډلې یو بل غړی لال ګل لال وایي چې په افغانستان کې د تحقیق پر مهال له مسلکي لارې کار نه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې تورن کسان د تحقیق پر مهال شکنجه شي.
منګه هم دا ویلې چې په زندانونو کې شکنجه نشته، که د شکنجې پیښې په زندانونو کې رامنځته کیږي هغه نادره پیښې، یعنی کله کله داسې پیښې رامنځته کیږي. منګ ویلې دي چې په توقیف خانو او نظارت خانو کې دغه شکنجه وجود لري، نو په دې اساس باندې په زندانونو کې نه، بلکې شکنجه په هغه مواردو کې رامنځته کیږي د نیولو په وخت باندې، د تحقیقاتو په وخت باندې. منګ په تحقیقاتي ارګانونو کې او د نیولو په وخت باندې چې دی په ځانګړې توګه د منازی د بندیانو سره چې کوم سلوک کیږي، په هغې اړوند باندې موږ خپل اندېښنه ښودلې ده او اوس بیا هم ښیو.
لال ګل لال همداراز وایي چې افغان حکومت باید په توقیف ځایونو کې د شکنجې مخه ونیسي. دغې ډلې همداراز له امریکایي چارواکو وغوښتل چې زر تر زره د بګرام زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاري. وروسته له هغې چې یوناما د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په هکله رپورټ خپور کړ، ولسمشر کرزي حکم وکړ چې یوه کمیټه دې جوړه شي څو په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت له نږدې وګوري. دغې کمیټې له څېړنو وروسته ولسمشر ته یو رپورټ وړاندې کړ او پکې ویل شوي و چې لا هم په زندانونو کې شکنجه موجوده ده.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د عدلیه وزارت وایي په هیواد کې اکثره قوانین تعدیلاتو ته اړتیا لري. بل راپور مده چې چارواکي وایي روان المریز کال په کندهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي 155 پیښې ثبت شوي او ډېر تاوتریخوالي ښځو له ښځو سره کړی دی. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د ولسمشر حمید کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت د درناوي پر بنسټ ولاړ او د دواړو هیوادونو ګټې پکې نغښتې وي. پاکستاني پولیسو په ختیځ ښار لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې یو نیم سل کسان نیولې دي. ایراني رسنوی د دې هیواد په جنوب کې د هغې چاودنې خبر ورکړی چې علت یې معلوم نه دی او څو کسان یې ټپیان کړي دي. د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼې راندونګ سینمون پرون وویل چې دا هیواد د امریکا او جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. د ارمنستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ماتې خوړلي کاندید رافی هوانیسیان د تېرې میاشتې د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د اعتراض لپاره له پرون راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی او د ګرجستان د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روسیې د پلوي اجنډا لرونکی نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. تصید ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري اوس به اجمل اندره توي چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په اړه کومي تفسیری خبري کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانه د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په اړه د ولسمشر حمید کرزي په ورستوي سرګندونو لیکنه کړې او په فایل کې د ولسمشر کرزي له خولې ویلي طالبان او امریکا په همغږي سره کار کوي څو افغانان دې ته قانع کړي چې کچيري د راتلونکو میلادي کال په پای کې زیات بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووزي نو په دې هیواد کې به تاوتریخواله زیات شي. ولسمشر کرزي د شنبه د ورځې 14 ته چې په کابل او خوست کې 19 کسان ووژل په اشاره وویل په خوست او کابل کې پر نوې 14 وخوده چې طالبان د امریکا په خدمت کې دی او غواړي چې دوی په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزي په خپل سرګندونو کې ویل هغه بهرني قوتونه چې غواړي په افغانستان کې سرتیري وساتي باید د هغه شرایطو لاندې وي چې د افغانستان لخوا ټاکل شوی وي. واشنگتن پوسټ ولسمشر حامد کرزي له خولې زیاتوي موږ بده توایو چې چیرته ورته اړتیا لرو او د څه ډول شرایطو لاندې باید ووسی. دوی باید زموږ د قانون درناوی وکړي، دوی باید زموږ د هیواد د ملي حاکمیت درناوی وکړي او دوی باید زموږ د اناناتو درناوی وکړي. د لاس انجلس ټایمز رسپانه دی ویلي کني موضوع بیا کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر پر مهال د نوموړي غونډې ته نږدې سن وشونکې حمله ده چې د رسپانه په وینا پر دې سفر یې اغېز کړی. ورسپانه لیکي د 14 لک تر لګ نه ملکی افغانانو وشل او د افغانستان د ملي اردو د دوو سرتیرو په ګډونی 14 کسان ټپیان کړل. لاس انجلس ټایمز وایي د امریکا چارواکو هیله لرله چې افغانستان ته به د هیګل دا سفر افغان امنیتي ځواکونو ته دراتلونکي کال تر پایه پورې شي ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. د امنیتي مسؤلیتونو د سپارنې په بهیر کې شوی پرمختګ نور هم څرګند کړي. خو د لاس انجلس ټایمز دا رپورټ د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې کابل ته د هیګل د سفر لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي و دې 14 د افغان حکومت د وړتیا په اړه پوښتنې نور هم زیاتې کړې چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د مخالف وسلوالو د کنټرول توان ولري او کنه.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په هیواد کې اکثره قوانین تعدیلاتو ته اړتیا لري. د عدلی وزیر وایي ځینې قوانین ځکه تعدیل ته اړتیا لري چې ځینې برخې د افغانانو له ژوند او فرهنګ سره تړاو نه لري. نور جزئیات د جمیلې ظریف رپورټ کې.
افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې د یو شمیر نړیوالو عدلي او قضایي ارګانونو په مرسته ځینې قوانین او مقررې جوړې کړې چې اوس د عدلي وزارت وایي اکثره یې تعدیلاتو ته اړتیا لري. د عدلي وزیر حبیب الله غالب وایي چې په دې قوانینو کې ډیر شمیر ځینې ستونزې لري او د افغانانو له ژوند او فرهنګ سره همغږي نه دي. نوموړي چې د یک شنبې په ورځې د عدلي او قضایي برخې د کارکوونکو یو روزنیز پروګرام ته خبرې کولې وویل چې د دې ستونزې یو علت دا دی چې د دې قوانینو په جوړېدو کې بهرنیو متخصصینو رول درلودلی دی.
یوه ستونزه دا ده چې په دې برخه کې ګڼ شمېر بنسټونه کار کوي خو د دوی ترمنځ هماهنګي نشته. یو د بلو پروګرامونو هیڅ خبر نه دي، ښایي تکراري پروګرامونه باندې کار وکړي. له بده مرغه موږ د انتقال له دورې وروسته چې کوم قوانین او مقررې جوړې ټول تعدیل ته اړتیا لري. موږ د عدلی په وزارت کې یو لوی ستونزه د همدې قوانینو په برخه کې لرو چې نوې جوړ شوې دي. لامل ټول هغه کسان دي چې په وزارتونو کې دغه قوانین جوړ کړي او په اصل کې بهرني متخصصین دي.
د عدلی وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان وایي ډیر ژر به په عدلي او قضایي څانګو کې د عدلي او قضایي څانګو کارکوونکو او محصلینو ته یو ښوونیز پروګرام پیل کړي. د حقوقو د پراختیا سازمان یا آی ډی ایل او مشر ایرن خان د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په پام کې لري شاوخوا 2000 هغو کسانو ته چې په عدلي او قضایي برخو کې کار کوي یو ښوونیز پروګرام پیل کړي.
دا پروګرام د 2.5 کلونو لپاره ده او شاوخوا 160 کسان به ښوونه کوي چې ډیری افغانان دي. زموږ دغه پروګرام به په هرات، مزار شریف، ننګرهار، بامیان، بدخشان او کندوز ولایتونو کې وي چې له همدا اوس نه پیل کیږي او د 2015 میلادي کال اتر نیمایي به دوام وکړي. موږ به شاوخوا 2000 کسانو ته ښوونه وکړو چې په هغو کې قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان شامل وي.
میرمن خان هم درس وویل چې دا پروګرام د امریکا متحده ایالاتو په مالی مرسته مخکې وړل کیږي او په خبرې دوی هڅه کوي تر 2015 میلادي کاله په خپل افغانان په عدلي او قضایي څانګو کې نورو ته ښوونه وکړي. کالی یوې خوا چارواکي په قوانینو کې د ستونزو خبرې کوي، خو له بلې خوا یو شمېر کتونکي عوام خلک لویه ستونزه دا بولي چې حکومت موجوده قوانین هم په سمه توګه نشي عملي کولی.
چروکی وی روان المریس کال په کندهار کې د شوزو پوړاندې د تاو تریخوالی او زور زیاتی یو 150 پیشه ثبت سوی او ډیر تاو تریخوالی شوزو له شوزو سره کړی دی. په نشو د شوزو اخته کېدل هم یو ستونزه وبلل سو. جزئیات د محمد صادق رښتینی پر رپورت کې.
د مارچ د اتمی یا د شوزو د نړیوالې ورځې په پلما د یکشنبه په ورځ د کندهار د شوزو چار رئیس په یو غونډه کې وویل چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د شوزو د تاوتریخوالی کچه لوړه سوې او یوازې د یولسو میاشتو په اوږدو کې له دوی سره 150 پیښې ثبت سوې دي. د روکیا څخه په خبره د تاوتریخوالی دغه پیښې تر ډیره په خپل د شوتو لخوا رامنځته سوې او په ډیرو کورنیو کې خواشانو پر مژوندو ظلم کړی. د اغلیا څخه په خبره د دغه 150 پیښو څخه یو دیش د کور څخه د تیښتي شپږ د طلاق او پاتې ټولې د ځان سوځونې قتل وهلو او ټکولو دي. په غونډه کې د کندهار والی ډاکټر تریالی وسا په نشي موادو د شوز روزیدل د دې قشر په وړاندې یو بل جدي ستونزه وبلل. د والی په وینا د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره پر یو پلان کار کړی چې پر اساس به دغه ستونزه راکمه سي.
کوم مخدره موادو د شوزو او یا د هغو د میړونو احتیاط دی. دا ناوړه عمل هم سزه تباه کړي او هم نر متاسفانه موږ اوس په کندهار کې ډېرې محتاج شدل او دې کار ډېر په تشویش کې اچولي. د دې منحوس عمل د له منځه وړلو لپاره موږ اوس یو پلان تر لاس لاندې لرو چې څنګه وکولای شو هغه ښځې چې په نشو اخته دي له دغې بلا څخه وساتو.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې د کندهار د شوزو چارو ریاست چارواکو د دغه ولایت پر قضایي ارګانونو تور لګولی و چې د شوزو قضیې پر وخت نه حلوي.
د پټې خولې فریاد
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنې کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټه خلی فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
پاکستانی پولیسو پرون ویل چې لسګونو کسانې د لاهور پر یو عیسوي میشته سیمه په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دې حمله کې د عیسویانو ګڼ کورونه او دوکانونه سوځېدلې دي. عیسویانو پرون په لاهور او کراچي ښارونو کې د مظاهرو په بهیر کې له حکومت د خپل امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه، خو د پنجاب ایالت چارواکو ژمنه وکړه چې د دې تشدد عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پاکستانی پولیسو په ختیځ لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې 150 کسان نیولې دي. زرګونو مسلمانانو پرون پا پر بادامی باغ نومې سیمه حمله وکړه او د عیسویانو یو سل اتاویا کورونه او دوکانونه یې ویجاړ کړل. خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر وویل دا کسان پرون سهار ونیول شول او په دې پیښه کې د نورو دخیلو کسانو د موندلو لپاره هڅې روان دي. او د پولیسو عمومي مشر ملتان خان چې د پنجاب له اعلی وزیر او نورو چارواکو سره د پیښې ځای ته ورغلی و د لوټ او تالان په اړه معلومات ورکړل.
چار پانچ ہزار کے قریب تھا ماپ اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش
دی. بریت کون کو پڈلا کے لچلور تر پنجو زرو پورے کسان و مگد دوی د مخنیوی ل پارا ڈیرے ہلے زلے وکڑے د دوی دا عمل پرختیا نا وڑا او زل بگنون کیو د دوی بے رحمی تر دیہا د وچے کورونا ای وس وزول پولیس و وہل او لوٹ تالانے وکڑ
یہ توڑ پھوڑ کی ہے لوٹ مار بھی کی ہے.
د پنجاب اعلی وزیر شہباز شریف ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داری
زتا ستا ڈاٹ در قوم چې حکومت با پدی برخه کې خپل دندې عملی کړي. حکومت با په پیخه کې ټول دخیل کسان عدالت ته وسپاري او همدارز هر زیانمنې کورنۍ ته به 200,000 روپۍ د مرستې لپاره ورکړي او هر هغه کور چې زیانمن شوی بیل زنده به ترمیم شي.
کام شروع کر دیا جائے گا.
په لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته له هغه حمله وشوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې ګنې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه کفري څرګندونې کړې دي. پرون زرګونو عیسویانو د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې مظاهرې وکړې او د ځان لپاره د حکومت لخوا د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو د 1400 نویم کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت نه ورځ وروسته اعلانېږي. د نوې کال په اول ورځ به درته وایي چې سش کال د ازادي رادیو غوره شخصیت څوک دی. اوس د ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبري مجلې وروسته مطلب را سره واوري.
د ژوند رنگونه
اوردونکو یو تنکی ځوان سره ولاړ یم. یو لاسی کراچی لري او اتر ساتونه ډول ډول شان ورسره کې دي. نوم به دې راته واخلې.
زما نوم رحمت الله دی، لغمان ولایت څخه.
دغه د خپل کاروبار پړه راته وایا.
والا خپل کاروبار بس دغه ګوري چې بس دا کراچی کې د قسم قسم شان مو یخی دي. بس غریبی د کوینو.
دغه نمونه واخله څه سری در سره.
ساتونه دي، اترونه دي، چراغونه دي، د ګری ماشینونه دي، د جیب باکسه کې دي، د سپری دي
او د غاړې هارونه خوم دي.
دغه کتنم دی بالکل
ښه. خپل خو دې نه دي کوم لا کټه چولې نه دي سات چولې.
والا مخکې مې شو پر سره چې وس مې خپل شروع کړی نه شوقې وس را نه ورک شوې دي.
اترم نه وه،
اترم نه وه، بس لا کې ته مغړې ته نه چې شوق را نه ورک شوې دي. مخکې را سره شوق ډیر
ښه. دغه شیان داسې خارجي ښکاری، کم ځای نه راوړي.
والا خارجي خودي خو پونم د کمپنۍ راځي، خو اصلا د چین نه راځي. دا
به تاسو کم ځای اخلي.
مونږ بس د کابل منډي نه اخلو، بس دلته کراچۍ کې خرڅو.
نو خدا دې دومره لری نه منډای نه کنه. دومره قیمت فرق کوي خلکو ته؟
قیمت فرق کوي.
لکه څومره به پکې ګټه فرزند دی د دې یو سات پاړه راته وای یا د اترو پاړه.
ولا اتر چې مونږ ته راشي یو سل شل راشي یا سل رپی راشي، نو مونږ ډیر خرڅ کو چې هغه جګ جګ خرڅ کو، یا په یو سل پنځوس یا یو سل دیرش خرڅ کو، نو داسې شل دیرش رپی داسې ګټه لري خاص. داسې
او ساتونه څنګه؟
ساتونه فعلاً هم دغه سې په حساب نه حساب.
نو څنګه دی ورځې څو پیدا کوي؟
د ورځې 300-400 بس دغه پیدا کیږي. د مور جیب خرچه وزي په حساب نه.
یوازې د جیب خرچه کړي، کور خرچه وزي.
د کور خرچه وزي خو دسی نه، دسی پول خرچه نه وزي په حساب نه.
ژمه خو تازه تیر شو، په ژمه کې د سودا څنګه و؟
ولا ژمه کې خو گزاره کوله، دسی خاص بازار نه و.
په سرلی کې بد د ګلان غوندي بد کار و غړيږي کنه.
او په غړي خو مهربانه دی، او غړيږي.
او بشکه خو مهربانه دی. کانو درس دی ویلې کنه؟
درس هم پاکستان کې ویلې دی، بس دلته نه دی ویلې. په دې وجه دلته غریبي کې باندې و.
نو څنګه اوس خو مکتبونه شته چې وی ویلې شي؟
زړه مې دی چې یو کورس یا یو بل شي شروع کوم. اوس وی ویلې
دا غاسکر خو منز غلې.
ولا از غلول خو به خیر ډیر پته کړی و. ډیرم پازه به نن پرې دی پاره مچ غریبي وکسي.
نو ته خدا سي ځکه ولاړې چې نه دی سړک بند کړي، نه دی دغه دی پیاده روانو لار بند کړي، نو ولې داس کی؟
بس ولا که په دې کار از دی خپل ورته ایران پاتې چې هم پیسې اخلي هم داسې نن پرې دی دغه زنه پیسې مخلي.
پیسې څوک اخلي درنه؟
دا خپل اسکر ته پیسې جمع کوي، نفر لري خپل دی.
پیسې دی پاره اخلي چې بیا هغه کسان ته څه نه وای
هغه کسان ته څه نه وای بیا هم کامر دی او زیرا شغره ش بیا هم ته ګډوډي مال بس نن پری د سپاره
ما خو بځه کی چې پیسې یوازې دا اخیستي وی کنه هغه ته نه ورکړي
سیاغه ته نه ورکړي بالکل زنده کارم پدې کی موجود دی
خپل ژوند کې چې ډیر خوخیږي هغه پاره راته وای
خپل ژوند کې مې خوخیږي چې زندگی مې خو وسیږي شاته مولا ستیاج نه وسیږي په دې وجه دې سره ډیر خوشاله اوسه
بس خو دې هم داسې ژوند درکې
تاسو
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله چې تر اتو بجو روان وی له مصطفی